او دغه اهمیت چې پکې موجود ده کمیسون په دغه 15 برخو کې مثلا د ماشومان او حقونه چې ماشوم سو حقوق لري د دې د رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي. همدارنګه د خزو حقوق چې خزه او میرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دې ته کوم حقونه ورکړي او د من حیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي. او همدارنګه د معلولیت لرونکي وګړي چې دوی کوم حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند ولري. او همدارنګه د دوی وظیفه د نظارتونو او څارنو ده چې دوی کولی شي د زندانونو نه د توقیف خانو نه له نظارت خانو نه همدا شول په کلو او قریو کې د بشري حقوقو له وضعیت نه څارنه او نظارت وکړي. همدارنګه یو برخه د بشري حقونو د تعلیماتو څانګه ده چې هغې وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهي ورکول دي، هغې خلکو ته پوهاوی ورکول دي چې خلک پوه شي کوم حقوق لري، کوم بشري حقونه دي چې د انسان هغه ته ډېر اړ ده، او قانون کوم حقوق د کوم حقوقو نه حمایت کوي. ځکه چې د افرادو او اشخاصو لپاره په یو ټولنه کې ډېره ضروري د خبره دا ده چې په لومړي قدم کې دوی خپل حق وپېژني. ځکه تر هغه چې خپل حق څوک ونه پېژني، هغې نشي کولی چې هغه حق وغواړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي.
ډېره مننه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقونو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړي دي؟
واقعا کېدای شي چې په ډېر لنډه توګه هغه عمده او اساسي ټکي چې د دغه کمیسون د فعالیت په نتیجه کې د کړنو په نتیجه کې یعنی د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی. د مثال په ډول په ډېرو مختلفو برخو کې دغه 15 برخه چې مولې هر برخه په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. یو مثال درته درکوم چې مخکې له دې نه چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي، شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کارو، بل خصوص د پولیسو په ارګان کې، د تحقیق په ارګان کې، همدا د ملي امنیت په ارګان کې چې له بده مرغه وایم چې په بشپړه توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه له منځه نه ده تللې، خو په مراتبو مراتبو ټیټوالی پکې راغلی دی. او هغه څوک چې مخکې په ډېر جرأت سره یو څوک شکنجه کوه او غیر ربلوه او غیر قانونی عمل له دوی سره ترسره کېده، که اوس هغه شکنجه هم ترسره کېږي، دوی کوشش کوي چې اس اثار او علایم ترې نه پاتې نه شي. ځکه چې هغې په دې دا ویره ورسره شته چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د دغه حالت نه نظارت کوي او څارنه کوي. همدارنګه په نورو برخو کې موږ او تاسې ګورو چې کله کله داسې ویل کېږي چې له تېرو کلونو په دغه برخه کې شکایتونه او سرټاکونې زیاتې شوې دي چې کمیسون ته ډېر خلک راځي. دا په دې معنی نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه وو، بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپلو حقونو څخه معلومات نه درلود. او د هرې ورځې په تېرېدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتېږي او د خپل حقوق غواړي، کله چې حقوق یې نه رعایت کېږي، دوی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ته مراجعه کوي او کمیسون د هغه حق د رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاس لاندې نیسي او ترسره کوي. همدارنګه که چیرې د معلولیت لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې، یعنی که چیرته د دوی د معاش په مورد باندې نو وایو چې څومره تغییرات په قانون کې راغلل په ساختاري شکل باندې، په همدارنګه د دوی د ژوند د سرپناه په مورد باندې، د دوی په مختلفو برخو کې یا د کارموندلو په برخه کې یعنی مختلف تغییرات راغلي، همداسې په هره برخه کې کمیسون ډېرې ښې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مون په ځمکه کې نو مون د خپل مشر سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
قدرمون اوریدونکو بیا هم شراغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشری حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون په اړه بحث کوو. صافی صاحب، ستاسو په نظر د بشری حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه سړي؟
اومده خندونه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون په مخ کې وجود لري. یعنی لکه چې په هغه هیواد کې چې هلته په بشپړ توګه د قانون حاکمیت نه وي، طبعا دیو چا حق نه رعایت کیږي. همدارنګه هغه هیواد چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري، طبعا هلته حاکمیت د قانون وجود نه لري. کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي، په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته، او په خاص ډول د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون هم د دې ستونزو نه هغه کې نه دی، بې برخې نه دی. یعنی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشکلات لري. هغه کسان زورواکي، هغه کسان چې وسله یې درلودله او نن هم په حاکمیت کې دي، هغې هېڅکله نه غواړي چې کمیسیون په بشپړه توګه خپل فعالیتونه ولري، او دوی همیشه کوشش کوي چې د دې د فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي، او دوی ونشي کولی چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه ترسره کړي. من د کمیسیون په وړاندې خنډونه او مشکلات شته.
د ورستۍ پوښتنې په توګه، تاسو د بشري حقونو د تامین په برخه کې د یو لړ خنډونو یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو استراتیژیک پلان لري، او د څلور کلو دپاره او د هر کال دپاره د عمل کړن لاره لري چې په څه شکل باندې دوی خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، تر څو د په هیواد کې بشري حقونه رعایت شي. ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپلو حقوقو څخه پوه شي، او د دوی د پوهاوي سطحه لوړه شي، یعنی ژوند تغییر پیدا کړي. او کمیسیون په دغه څو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشوه، یعنی هر کال په تېرېدو سره ډېر مسلکي او تخصصي اقدامات لري، او کمیسیون به په دغو برخو کې په راتلونکي کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمایي.
ډېره مننه
له تاسو څخه. هم مننه کوم. ودان
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. په کلامو مل سره
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د کابل په لوی او د غنی ګونی نه په ډک خار کې ډېرې اوسنۍ او پخوانی ودانې شته. ځینې ډېرې کوچنۍ او کلاسیکي، مګر ځینې نورې برعکس بیا ډېر لوی او مډرن دي. د پلي خشتي جمعه جنوب لور ته یوه تنګه او ډېره پخوانۍ کوڅه موجوده ده. که سر ورکاره کړئ نو د ګڼې ګوڼې معلومات به درته وشي، چې یوه شېبه هم له شور او زوږه نه خالي کیږي. د دغې لرغونې کوڅې پراخوالی به شاوخوا یو نیم متر وي، چې له پخوانۍ چاچتې پیل او پر زړې منډوي پای ته رسي. دوکانونه یې په پخوانۍ نقشه جوړ دي. یادې کوڅې ته د کافروشۍ یا د پروړي د خرڅلاو کوڅه وایي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه د کابل کافروشۍ کوڅې تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې ده، چې زه محبوب شاه محبوب او وږمه رشیدي به درته وړاندې کړو.
قدر من اوریدونکو، که چیرې تاسو د کابل ښار له پخوانۍ ځایونو او کوڅو معلومات نه لرئ، نو د کافروشۍ کوڅې د نوم په اوریدو سره به مو په ذهن کې د وښو او پروړي د خرڅلاو یوه لویه کوڅه رانځور شي. فکر به کوئ چې په دې کوڅه کې به څاروي هم ولاړ وي، لوی لوی سرایونه به لري، او په خپله کوڅه به هم ډیره لویه وي. مګر داسې نه ده. کله چې یادې کوڅې ته ورشئ، نو ستاسو د خیال سرچپه انځور به مو تر سترګو شي. د شور او زوږ سره یو ځای د مرغکۍ او خواږه غږونه به مو د غږونو پردې راښکل کړي او د دودیزو خوړو بویونه به مو په ذهن کې پخواني خواړه وړاندې وروسته کړي. کله چې د احمد شاه ابدالي زوی تیمور شاه دراني له کندهاره و کابل ته پلازمینه را انتقال کړه او د کابل د ناحیو او کوڅو ویش وشو، نو هماغه مهال د کافروشې کوڅه هم جوړه شوه او د ډیرو کمو دوکانونو په درلودلو سره پکې د بوسو او پرورې خرڅلاو پیل شو. د کابل د زوړ ښار اوسیدونکی جعفر نوابی وایي چې د کافروشی په کوڅه کې لومړی ډیر کم دوکانونه موجود و.
کافروشی کابل در دوره های مختلف
کله چې تیمورشاه د افغانستان پلازمینه کابل ته انتقال کړه، نو دلته کوڅې ونومول شوې. د دغې کوڅې تاریخ آن تر تیمورشاه رسی، خو په دغه کوڅه کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې یوازې بوس او پروړې خرڅېدي، مګر له هغه وروسته په تدریجي ډول نور دوکانونه پکې جوړ شول. اوس دغلته د مارغانو د خرڅلاو دوکانونه هم جوړ شوي، اوس خو کسبګر هم پکې موجود دي. دا کوڅه سرایونه هم لري چې د سرکستای په نوم سرای ډیر مشهور دی، او همدارنګه یو بل کوچنی سرای چې د محمد قیومی سرای دی په مادر قمري مشهور دی هم شته. بلته یو جماعت هم موجود دی چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی دی. د تاریخ په مختلفو وختونو کې دلته بیلابیل شیان خرڅ شوي. یو وخت خو داسې و چې قصابانو پکې غوښې خرڅولې، اوس خو جنګي سپیان، مرغۍ او نور حیوانات هم پکې خرڅېږي.
د نوموړي په خبره چې له پخوا راهیسې تر اوسه پورې د کافروشۍ کوڅه د بیلابیلو توکو او ژویو د خرڅلاو لپاره د ښه او غوره بازار په توګه استعمال شوې ده. د عاشقان عارفان د سیمې یو اوسیدونکی 28 کلن محمد سلیمان وایي چې پخوا د بار لیږدونکو څارویو لپاره یو ځانګړی میدان هم موجود و چې د لریو سیمو څخه راغلیو مسافرینو به پکې خپل آسونه او خره تړل.
سپینګیری ویلي چې دا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دا نوم کېښېدلی و کنه کافروشي. یو امام لري کنه که ډېره سابقه امام دی، مشهور په امام کافروشی ویده، دیر یک تاریخی امام ده. خو اگه خو لکه خو دیکنه به نام خوابگاه وایی التا در میدان وکنه، دیر یک غط میدان و حال اگه وقت که اسپونه وکنه، قاتلونه وکنه، خرونه وکنه، در موتر خونه و کله فروشی دیکنه، دیر چبلی کباب دیکنه، دیر خی کبابونه دیکنه، شروعی کله یا کله شروع دیکنه، دیر که تی پتول کابل که ده او سنه پیدا که گیده خی خواهسته کله و پاچه دی.
ښاغلی محمد سلیمان وایي چې اوس په دې کوڅه کې دوکانونه د پخوا په پرتله زیات شوي دي، خو په ډیر کم تغییر سره هماغه پخوانی شکل لري. دی په کافروشۍ کوڅه کې د کاکاګانو، عیارانو او پهلوانانو یادونه هم کوي.
ولا وخت کې و کنه که د هغه کاکاګان دوکانونه د چهارچارتا په منطقه کې و، کاکا طلا و، کاکا نقره و، کاکا بدرو، خپله کاکا بدرو به ده کافروشی که دوکان دارن کاکا بدرو و ده کافروشینه چه لک مخ که در پلیقیسی چه دیکنه دلتا با ظاهر طلا و با باطن مثلا غنی نام دارم ولی که مفلسم غنی نسواری و اما اگه وقت که در نسوار طول فقط لاسکی و پالوان جان آقا ویلی در دیر قهرمان پا وزن که بکنه در اصلا در دیوانان و در شکسته بند بو. پالوان جان آقا خدای او بخی در قربان شاریده خورهی بو آقا بیچاره تغمور شو.
در نموری پا خبره چه در چارچته بازار دیر پخوانه بازارو چه هغه اوس نشته او دلته هر جمعه د پیرو پلور لپاره میله جوړیږي چې لډيري غني غني پکې د تګ را تک شان کم وي. د همدغه کوڅې یو دکاندار شاه عالم بیا وایي چې شاوخوا 50 کال وړاندې د دغه کوڅې په دوکانونو کې د خوږو غګونو لرونکو مرغانو پیرو پلور پیل شوی دی. نو موړی د کوڅې د دوکانونو په اړه معلومات راکړي.
ډېر سابق همدغه دوکان د کوڅې سر کې و او مرهم جوړه و حاجي ګلپک په نوم مرهم جوړه و په ارتباط سوختګي چا چې کوم ځای به وسوځېده بیا به دغه دغه مرهم ورکوه د خدای په قدرت هغه پخه جوړ شو. خدای دې به شي اوس هغه مرتبه زامنې دغه کسب کړي. هدې نه چې مثلا تېرېږو مخکې هماغلته یو کبابي ده چې دا جګر مګر کبابۍ چې دا تقریبا ما یادې 40-50 کاله دا کبابی لري. مخکې تېر چې دغه ته پهلوان شکسته بند ډېر لایقه شکسته بند و او پهلوانان هم ډېر ماهره پهلوان هم یو خواته دوکانونه دي، نور کفتر فروشیګانې دي او قسمرخان دلته خرڅېږي. کوک بازي د جمعې پوره ډېر لوی مجلس وي، هر یو د خپل دغه مرغان راوړي دلته خرڅېږي، خرید فروش یې کوي په قیمتي او ډېر کفتر یې مثلا خلک لري سابقه دلته دېشي او قیان دي چې 50 زره او 60 زره جوړه یې تریاو لکه شپو پوری دا دی دفتر ارزش لري ډیر بازش کنریان دی هر قسم کنری چې پولندی ده او روسی ده او دا کنریان ډیر بازار پر از بوده نبازیم که به جنگ ها چیه شد از دقیقه وقتی که یا پل سلام جلو شده خلق دقیقه سپیان تربیه کهی دقیقه تحریه به خرید و فروش هم دقیقه زیون علاقه مندی که دقیقه زنه در سپیان ها مخ که چلار چه در آخر سرکال تبیا زهر پاپی فروشی ده و لونگه یا در شیان خرسی یا جمع داری چه امیر عبدالرحمن خان پا وقت در جمع جلو سو چه آتا خلق موزیکا
دای وای چې په دې کوڅه کې له مرغانو پرته د ساتنې کبان، جنگی سپی، لیوان، هوسۍ، خرګوش او ځینې نور ژوي هم پلورل کیږي. حاجی عادل چې د پهلوانانو د کورنۍ څخه یو شکسته بند دی وایي چې له 500 څخه زیات کلونه کیږي چې د کفروشۍ په کوڅه کې د انسانانو مات او یا له ځایه ختلي اندامونو دودیزه درملنه کوي. له نوموړي سره یو ځوان ناست دی، د هغه پښه بې ځایه شوې. له ناجوړه ځوان نه چې نوم یې حنیف دی پوښتنه کوو چې دلته د څه لپاره راغلی. هغه وایي د کفروشۍ د کوڅې یو دوکاندار نثار وایي چې له کلونو کلونه را په دېخوا په دغه کوڅه کې د مرغانو پیر او پلور کوي چې له 500 افغانیو نیولې ان تر 1,00,000 افغانیو پورې قیمتي مرغان هم ورسره شته. که څه هم دا اوس د نثار کاروبار ګرځېدلی، مګر هغه ترې خوښ نه دی. نوموړی وایي چې د کفروشۍ په کوڅه کې د خاورینو لوښو نور دوکانونه هم موجود دي، خو دی هڅه کوي چې د مرغانو پیر او پلور پرېږدي او د خاورینو لوښو د خرڅلاو یو دوکان جوړ کړي. د کفروشۍ کوڅې یو بل دوکان ته ځو. د مرغکیو له خواږه غږ سره د برقي ماشینونو او د خلکو د ګڼې ګوڼې غږونه هم یو ځای کیږي. په یوه کوچني دوکان کې 24 کلن ځوان عباس ناست دی.
زه چاقوګان، چړې او بیاتیانې جوړوم او تېرې کوم. ما په خپله کلونه دلته شاګردي کړې ده. کله چې ماشوم وم د کفروشۍ کوڅې ته راغلی یم او همدلته شاګرد وم. دا دوکان ما ته له خپل استاده پاتې دی. هغه دلته شاوخوا 20 کاله تېر کړي دي. دا کوڅه د کاروبار لپاره ډېره ښه او مناسبه کوڅه ده. بل زموږ کسب خو یو پاک او سپېڅلی کسب دی، ځکه دا داود علیه السلام هم کړی دی. درنو اوریدونکو، کله چې تاسو د کفروشۍ کوڅې ته لاړ شئ نو د کابل د زوړ ښار یو فرضي نقشه به مو حتمي په ذهن کې راتیریږي، ځکه دا کوڅه په مکمل ډول د کابل د زوړ ښار انځور وړاندې کوي. موږ نننۍ خپرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو